یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر هرکلی کوم چې په تخنیکی چارو کې امانه مرزا سره دی. د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ د ګډې پانګونې په اړه نن په کابل کې بحث روان دی چې د مالی وزارت لخوا جوړ شوی دی. د چې دغه پانګونې به په کومو برخو کې وسی او څه جزئیات لري په همدې خبرونه کې اورېدلی سئ. د نورو مطالبو تر معرفي د مخه به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له نوري څخه واورو.
سرکې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په هرات ولایت کې چارواکي وایي د پوځي عملیاتو له کبله 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ونتوانېدل چې له دریو ګوندونو جوړ یو ائتلاف تشکیل کړي. د زیمبابوې ولسمشر رابرټ موګابي په خپله تلویزیوني وینا کې د خپل استعفا په نه یادولو سره ګڼ چارواکي او د خپل هیواد وګړي حق حیران کړل. د خبرونو تفصیل. په هرات ولایت کې چارواکي وایي د پوځي عملیاتو له کبله 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د والي وایاند وایي د وسلوالو طالبانو د ازم خالد یوشت په نوم په هغو پوځي عملیاتو کې مرګ ژوبله دغه طالبانو ته د ازم خالد یوشت په نوم هغو پوځي عملیاتو کې مرګ ژوبله اوخته چې په شیندن ولسوالۍ کې له لسو ورځو راهیسې روان دي. جلانی فرهاد نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
عملیات عزم خالد 21 سبب کشته و زخمی شدن به ستم 100 تن از طالبان مسلح شده.
دغه پوځي عملیات لک تر لګه د سلو وسلوالو طالبانو دی وژل کیدو یا هم ټپی کیدو سبب شوی. دوه هم وی ټانک، دوه ارادی رنجر او څلور نور سره چ ډول موټرونه په کمانډوي او هوایی عملیاتو کې له منځه تللی دي. د هرات ولی ویان وایي دغه پوځي عملیاتو په شندن ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو جنگي ماشين کمزوري کړی او د هغوی د تصمیم نیونې او پلان جوړونې کزونه هم لمنځه وړل شوی دي. تر اوسه طالبانو په هرات کې د دوی وسلوالو ته د اوخت مرګ ژوبلې په اړه تفسیر نه ده کړی. د افغان حکومت له عکس العمل سره سره پرون یو ځل بیا د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ د پاکستان له خاورې راکټي بریدونه شوي دي. د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعګل احمد ازادي راډیو ته وویل چې په سرکاڼو ولسوالۍ پرون 14 راکټونه لګېدلي خو د مرګ ژوبلې په اړه جزئیات نشته. د کونړ ولایتي چارواکي وایي په سرحدي سیمو په خاصه توګه له شولتن درې د وروستیو راکټي بریدونو په سبب 2500 کورنۍ وتلې دي. د شولتن یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
وس پاکستان لاف کې ګوتیا چیلی دی دل پلی کې زما څاروي وشتلی دی زما کوری و جاړ کله ری ما شومان می زخمین شوی دی بس وس مګړه غلی و دی غوا د تاګی ډاک تم پنا راوړ د خپل خپلوانو کا
کته هم پرون له یو ډله بي ځای شو کورنۍ سره مرسته وشو. خو دوی لوان حکومت غواړي چې د پاکستان د راکټي حمله مخه ونیسي څو دوی بیرته خپل کلو ته ستانه شي. تیرونه د کونړ په څو ولسوالیو د څو راکټونو تر لګیدو وروسته دفاع وزارت هم پولیساتو ځواکونو ته د بل مثل عمل امر ورکړ. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن په افغانستان کې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبره کړې اعلامه کې په افغان رسنیو کې د ماشومانو ونډه ستایلې او ویلي دي چې په دې کار سره د ماشومانو حقونو او ستونزو ته ډیر پام اړول کیږي. یونیسف ویلي چې دا اداره په مختلفو برخو کې له هنر نه نیولې موسیقي او په نورو برخو کې د افغان ماشومانو د پراخې ونډې ملاتړ کوي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ونتوانېدله چې له دریو ګوندونو جوړ یو ائتلاف تشکیل کړي. له دې سره په دغه هیواد کې د نویو پارلماني انتخاباتو امکان ته زمینه برابره شوه. په پام کې و دغه ائتلاف د هغې له محافظه کار مسیحي ډیموکراتانو، زرغون او تجارت پلوه خپلواکو ډیموکراتانو تشکیل شي. د خپلواکو ډیموکراتانو د ګوند مشر کریسټین لیندنر نن وویل مذاکرې ځکه ناکامه شوه چې د ښکېلو لورو ترمنځ اعتماد جوړونه له ناکامۍ سره مخامخه شوه. د ویلي تر بد حکومت کولو حکومت بهتره دی. انګلا مرکل د ائتلاف لپاره له مذاکرو د خپلواکو ډیموکراتانو ګوند د وتلو پر پریکړې خپله خواشیني څرګنده کړې ده. مرکل ویلي چې په پام کې لري نن ناوخته د جرمني له ولسمشر فرانک والټر شټاینمایر سره وګوري او له روان سیاسي وضعیت څخه خبر کړي. د زیمبابوې ولسمشر رابرټ موګابي په خپل ټلویزیوني وینا کې د خپل استعفا په نه یادولو سره ګڼ چارواکي او د خپل هیواد وګړي حق حیران کړل. دا وینا یې څو ساعته وروسته له هغې وکړه چې د خپل ګوند دی د ګوند له مشرۍ څخه لرې کړ. د 93 کلن موګابي د ګوند رهبرانو پرون رسنیو ته ویلي وو چې ولسمشر به په خپل دې ټلویزیوني وینا کې ملت ته خپل استعفا اعلان کړي، خو موګابي چې په جمهوري ریاست کې له ځینو جنرالانو سره ولاړ و او وینا یې کوله د خپل استعفا یادونه ونکړه. د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې په لسګونو زره کسان د موګابي په مخالفت کې لارو او کوڅو ته راوتلې دي. د دغه هیواد پوځ د چهارشنبې په ورځ د یوې سپینې کودتا په نتیجه کې قدرت په لاس کې واخیست. پوځ ولسمشر په کور کې نظر بند کړی، د هغه ځینې متحدان نیولې یا یې هم توقیف کړي دي. د اسرائیل کابینې یو وزیر داسې اشاره ورکړي چې اسرائیل د ایران په اړه د انګړو اندېښنو په تړاو له سعودي عربستان او نورو عربي هیوادونو سره پټ تماسونه نیولي دي. دا ظاهرا اول وار دی چې د اسرائیل یو عالي رتبه مقام د پټو معاملو خبره تاییدوي. د اسرائیل د انرژي وزیر یوال ستانیتس دا څرګندونه د اسرائیل د پوځ له راډیو سره په مرکه کې وکړي، خو د دغو تماسونو څرنګوالی مشخص نه کړ. هغه وویل موږ له ګڼو اسلامي او عربي هیوادونو سره تماسونه لرو. هغه د پټو تماسونو په برخه کې د سعودي عربستان او نورو اسلامي هیوادونو یادونه وکړه. که څه هم د اسرائیل له صدر اعظم له دفتر څخه د نظر ورکولو غوښتنه شوې، خو دغه دفتر لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. د سعودي عربستان حکومت هم د اسرائیل د انرژي وزیر د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. اسرائیل او سعودي عربستان ایران ته په منځني ختیځ کې د خپل امن لپاره د عمده خطر په سترګه ګوري. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل تفصیل زموږ پر وړاندې هم کتلای سي پته مو د ازادي راډیو ډاٹ کام. د افغانستان د مالیه وزارت نن په کابل کې د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ د ګډې پنګونې په اړه د یو مهم بحث کوربه دی. د دې بحث په اړه به واوري. پر همدې موضوع د یو اقتصاد پوه نظر هم اوریدلی سي. د نورو مطالبو ترڅنګ لکه څنګه چې خبرې اس نن د ماشومانو نړیواله ورځ هم ده. افغان ماشومان د ژوند مجبوریتونو اړ کړي چې په کوچني عمر کې په ډیرو لویو درنو کارونو بوخت سي. یو مور چې د ژوند اړتیا پوره کولو لپاره درې ماشومان راستلي او سوال کوي. ازادي راډیو ته داسې وویل.
زما درې ماشومان دي، دو جلکه دی یو لک ده. زما خپل مجبوریت لپاره دلته راځم، مستی لپاره نه راځم.
نور راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام لرو. اورېدو ته یو بلنه درکوم. سمه خلاصه د ریډیو ری دوستانو، د سر موضوع لکه مخ کې چې ویل دا د چي د افغانستان د مالیه وزارت نن په کابل کې د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ د ګډې پنګونې په اړه یو مهم بحث کوربه دی. په دغه بحث کې چې د سوداګرۍ وزارت په همکاري جوړ شوی، په لویو متوسطو او کوچنیو پروژو کې به د حکومت او خصوصي سکتور د ګډې پنګونې پر څرنګوالي خبرې وسی. دغه غونډې ته زموږ همکار محمد واصل ویصال ورغلی چې د اوس سره د ټلیفون پر کښه دی او جزئیات راکوي. واصل ویصال، ستړی مسې د بس پاړه کراته وایست چې د پنګونې پاړه څه خبرې وسولې او بلاخره کومې نتیجې ته ورسېدل، کنه څه جزئیات دي؟
بلډر زیات تمنه لمړی تاسو ته لمونه سره اوریدونکو ته مکرې میستاسو ویلې. افغانستان کې د عامه او خصوصي مشارکت لمړی دیالوګ په کابل کې پیل شو، یا پی 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 پبلک پرایویټ پارتنرشپ پروګرام. دې کې د افغانستان مالی وزارت، سوداګرۍ وزارت، د ښځو چارو وزارت، د شان نور وزارتونه د دې مهمان راغلي وو. لو دغه پروګرام کې دوی ونډه لري او په دې باندې به تاسو خبرې کوي چې دغه د پی 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 کومه پروژه چې دا څنګه په خطو ده باندې فعال کړی. البته د دغې پروژې لپاره پالیسي هم جوړه شوې ده او یو ټیم هم ورته ټاکل شوی تر څو دغه پروګرام په خطو ده باندې پالیسي په افغانستان کې. د دې نننۍ ناستې یا ډیالوګ هدف سره چې په دې برخه کې عامه پوهاوی ډېر شي، پانګوال او سوداګر پانګونې ته وهڅول شي تر څو دوی په کې ونډه واخلي، او تر څنګ یې مدني ټولنې او خلک هم په هغه پروژو کې چې د خلکو پورې اړه لري، ټولګټې پروژې دي، د هغوی نظر هم په دې کې واخیستل شي تر څو دغه پروژې په ښه توګه باندې تطبیق شي او خلکو ته یې خیر شي، نه ډېره زیاته ورسېږي. له دې لارې وویل شول چې شاوخوا یو سل اویا پروژې په دغه پالیسۍ کې شامل دي چې دا به تر راتلونکو پنځو کلونو پورې بشپړېږي چې ډېره برخه یې د برېښنا او روغتیا په برخه کې ده. دې ویلې په دې باندې به شاوخوا $900 میلیونه پانګونه کېږي چې یو شمېر خصوصي کمپنیو دې ته ډېره زیاته لیوالتیا ښودلې ده او د زیاتره کمپنیو لیوالتیا دې وویلې چې دا د برېښنا په برخه کې ډېره ده چې د برېښنا لپاره د سولر او د بندونو جوړولو په برخه کې دوی پانګونه وکړي خصوصي کمپنۍ. حکومت وویلي چې دوی به اسانتیاوې برابروي خصوصي سکتور ته تر څو دوی پانګونه وکړي او هغه مهارتونه چې دوی لري په دغه دواړو برخو کې او یو شمېر نورو پروژو په برخه کې دوی په کار واچوي. خو یوه نیوکه د ښځو چارو وزارت مالي او اداري مرستیالې لرله چې نبیله مسلی وویل چې په دغه پالیسۍ کې ښځو ته توجه نه ده شوې او باید ورته پاملرنه وشي او حتی په دغه پالیسۍ کې باید بدلون راشي تر څو ښځې هم په دې برخه کې چې د ټولنې مهمه برخه جوړوي دوی هم پکې ونډه ولري. د سوداګرۍ صنایعو خونو سرپرست سردار محمد مومن هم د دغه کار هرکلی وکړ خو په دې برخه کې له حکومت څخه وغوښتل چې خصوصي پانګوالو ته او سوداګرو ته ښه زمینه برابره کړي په ځانګړې توګه د امنیت په برخه کې او تر څنګ هغه پانګونه چې دوی کوي دوی ته یو ښه تضمین هم باید موجود اوسي تر څو دوی دلته پانګونه وکړي او خصوصي سکتور ونډه ډېره شي.
بله مننه کوم غسل الویسال دوستان و موریدل چینن په کابل کې د مالیه وزارت او خصوصي سکتور په ګډي همکاري یو غونډه یا یو بحث دا څه ودی چې پکې د عامه او خصوصي مشارکت پر څنګهوالي خبرې سوي دي. دا چې دغه ډول ناستي یا دا ډول بحثونه څومره ګټور ثابتې دایسي د کابل پوهنتون د اقتصاد پانځي استاد حسیب موحد د ازادي رادیو له خبريال اکرام الله اکرام سره په ګټو ژغیږي.
دغه سناسته په اقتصادي لحاظ ډیر اغیزمن دي او ډیر مهم دي کچیرته د تعهدونه چې کیږي په عمل عملی باندې کار ور باندې وشي او واقعي عملی ګامونه واخیستل شي. د اقتصادي بازار سیستم کې تر چتر لاندې دولت وظیفه لري مکلفیت لري چې بسترونه د سرمایه‌گذاري آماده کی او دا د رقابت بسترونه باید سالم رقابتونه وي چې دا اوس د جهان په ډیرو هیوادونو کې دا تجربه شوې دي چې په انګلیسي ژبه کې د مخفف پی 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 دی مشارکت د عامه او خصوصي سکتور او دا کول شي یو ډیر اغیزمن تصمیم وي. خو شرط دا دی چې په عملی توګه دا ټول تعهدونه دا عملی ګنه د عملی شکل ونیسي او دولت وقن حمایت کیږي د سکتور خصوصي.
لکه تاسو چې یادونه وکړه چې کومې ژمنې په دې ناسته کې شوې دي او کیږي کدا عملی نشي نستونځي به مختره شي فکر کوي چې دغه کومې ژمنې چې وشوې دا به عملی بڼه غوړه کی.
دا ډېر سخت خبره چې دا ټول ژمنې چې شوې دي دا دولت مکلفات دي ځکه چې یوې د ډېر پرابلمونو او د مشکلاتو مخې دغه د امنیتی مشکلات دي. تاسو پوهیږئ چې د امنیتي مشکلات د نتنه چې دولت د اکثره د هیواد د توان ډیر لري ده. خو تاسو چې کولای شي چې یو ښه بستر آماده کړئ هغه د امنیتي مسله دي په لومړی قدم کې او بیا د نور اقتصادي قدمونه چې لکه د بیمه جوړول لکه د مالیاتو تر یو تر 15 کالو مفاول او دا شان هم دولت کول شي. زما خبر ده چې یو قسمه دولت مکلفه دي او دولت کول شي د دولت په توان کې دي او بل قسمه ده چې امنیتي مشکلات دي هغه دولت فکر نکوم چې په توان کې وي او کول شي چې دا مشکلات په ډیر ژر حل وي.
استاد تاسو سنځي وړاندې کړی سنځي بیان کړی اوس تاسو په نظر باندې د حل لار سره د دولت باید څه وکړي تر څو پانګوالم تشویق شي او پانګونم په افغانستان کې زیات شي.
د لومړي قدم په توګه دولت کولای شي چې زیربناګانو کې ډیر فشار واچوي چې زیربناګان خصوصا برق چې ډیر مهم دي او ځمکه دوی سرمایه‌ګزارانو او خصوصي سکتور ته مهیا کړي او بل امنیتي مسله ده چې امنیتي مسله هم ډیر باید توجه شي او بل بیمه دي چې د شرکتونو د بیمه باید ایجاد کړي تشویق کړي چې دا پانګونه چې کیږي دا ټول بیمه شي. که بیمه وجود نه لري نو خای چې دا پانګه ټول لمنځه وړي او دا مشکلات او دا یو بل قدم دی چې کول شي دولت دې ته توجه وکړي او کله چې ته توجه شو زه فکر کوم چې ډېر تشویق کیږي دا پنګول چې دې پنګونه کوي.
د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد حسیب موحدو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو اوس هم ورځوي وی نړیواله موضوع ته. د اسرائیل د کابینه یو غړی وایي چې د دغه هیواد حکومت له سعودي عربستان او یو شمیر نورو اسلامي او عربي هیوادونو سره پټي اړیکې ټینګ کړي دي. د اسرائیل د کابینه دغه غړی دا څرګندونه په داسې حال کې وکړي چې پرون په قاهره کې د عربي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو په سیمه کې د ایران د لمسونو د مخنیوي غوښتنه وکړه. عصمت سروان را سره په سټوډیو کې د لمړی به د اسرائیل د کابینه د غړي د څرګندونو د جزئیاتو په اړه معلومات راکړي. تاسو سره پروگرام ته شرح خلاص ک تاسو په همدې موضوع لکه څنګه چې ما مخکې ویل د دې موضوع د څرګندونو جزئیات څه دي؟
بله ډېر مننه فریبا جانې. د اسرائیل د کابینې وزیر لکه څنګه چې تاسو ویل ویلي چې دغه هیواد له سعودي عربستان او نورو هیوادونو سره د ایران په اړه د خپلو ګډو اندیشنو په باب پټ تماسونه درلودل. البته دا لومړی ځل دی چې د اسرائیل یو چارواکی دا موضوع څرګندوي. د اسرائیل د انرژي وزیر یووال ستنیت دا خبر پرون یکشنبه د اسرائیل پوزي رادیو ته په مرکه کې وکړه، خو د تماسونو د څرنګوالي جزئیات څرګند نکړل. ستنیز وویل موږ لګنو اسلامي او عربي هیوادونو سره تر یو حده پټي اړیکې لرو او هغوی عموما په دې کار د شرم احساس نکوي. د په عین حال کې ویل چې مقابل لوري هیوادونه غواړي چې اړیکې پټي پاتې شي او د په وینا عموما په دې کې اسرائیل کومه ستونزه نه لري، خو د مقابل لوري درناوی کوي ځکه یې نه افشا کوي او په دې اړه ډېر څه نه وایي.
بله، څنګه چې په دې اړه د سعودي عربستان یا د اسرائیل حکومت رسمن څه ویلي دي؟
د دې موضوع په اړه د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر له څه ویلو ډډه وکړه کله چې له هغه سره تماس ونیول شو. هغوی څه ونه ویل. د سعودي عربستان حکومت هم تر اوسه پورې څه نه دي ویلي.
بله، او یو بل پوښتنه دا مطرح کېږي، د اسرائیل د انرژي وزیر ادا تر څه حده ممکنه ده چې رښتیا وي؟
اسرائیل او سعودي عربستان دواړه ایران د منځني ختیځ د امنیت لپاره خطر ګڼي. اول باید دا موضوع په نظر کې ونیسو. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ کړکیچ په ورستیو کې زیات شوی دی. دواړه هیوادونه د یمن او سوریې په خونړیو جګړو کې د یو بل د مخالف لورو ملاتړ کوي. د لبنان په سیاسي کړکیچ کې هم دواړه هیوادونه شکیل دي. خو له دې سره سره سعودي عربستان او اسرائیل له لسیزو راهیسې د عربو او اسرائیلو د شخړې پر سر اختلاف لري او له همدې کبله په خپل منځ کې ډیپلوماټیک اړیکې نه لري. د ریاض رسمي دریز درې چې له اسرائیل سره تر هغه اړیکې نشي پیلولې چې اسرائیل له هغه عربي خاورو ونوځي چې په 1918 میلادي کال کې د منځري ختیځ په جنگ کې نیولې دي.
بلې ډیر مننه کوم اسمت سران.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو پر فیسبوک سربیره کولای شي چې د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه پر وې پنه هم وګوري او واوري او مطلب مو ولولي په تمو د ازادي رادیو .com. اوس موضوع د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه ته چې ناجی صاحبي چمتو کړی دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین په کابل کې د عامه او خصوصي مشارکت قانون او ګډې پنګونې په اړه د یوې ناستې له جوړېدو خبر ورکوي. د دغې خونی ویان سیام الدین پسرلین ازادي راډیو ته ویل چې دغه ناسته د مالی وزارت لخوا د سوداګرۍ وزارت په همکارۍ جوړه شوې ده. نوموړي ویل چې په دې ناسته کې د خصوصي سکتور او حکومت ترمنځ په لویو متوسطو او وړو پروژو کې د پنګونو په تړاو بحثونه کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ خونوي په یاد ناسته کې د غشان پنګوالو ته د اسانتیاو پر رامنځته کېدو هم بحث کیږي او خصوصي سکتور غواړي چې په کرنې، زیربنا، انرژي او نورو سکتورونو کې پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د معلوماتو له مخې د خصوصي او عامه مشارکت قانون سږ کال د افغانستان د ملي شورا لخوا تصویب شو او هڅه کیږي چې د دغه قانون په رڼا کې اقدامات وشي. د افغانستان د مالی وزارت د عوایدو ریاست وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال ملي عواید 9% زیاتوالی موندلی. د دغه وزارت د عوایدو عمومي رئیس حبیب زدران نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د تیر کال په پرتله 11.6 میلیارد افغانۍ زیات عواید راټول شوي دي.
40.25 میلیارد افغانۍ تا امروز جمع‌آوری کردیم که 9% افزایش را نشان می‌دهد.
د مالی وزارت چارواکي وایي دغه عواید تر ډیره له ګمرکونو او دولتي دارو راټول شوی دی. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي اوړه 1200 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلویی بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 منی بوجۍ 1450 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1080 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 70 او 1 لیټر ډیزل هم په 70 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 80 پوله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 25 پوله، زر ایراني تومن 14 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلداري 600 افغانۍ.
له نجی سپهی مرنه کوم دوستانو، د نومبر 6 یعنی نن چې له 1999 میلادي کال راهیسې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په داسې حال کې چې افغان ماشومان له بېلابېلو ستونزو څخه کړیږي، د دغه هیواد د بشري حقونو کمیسیون وایي چې افغان حکومت د تیرو 6 کلونو راهیسې یوازې یو راپور ملګرو ملتونو ته وړاندې کړی دی. د دغه کمیسیون د ماشومانو د حقونو د برخې مسؤول ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان سږکال داسې وخت د ماشومانو د حقونو نړیواله ورځ لمانځي چې د افغان ماشومانو وضعیت د خرابېدو په لورې روان دی. یوسف خان زدران په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی چې په ګټه به وورو.
نامنی ماینونه د جګړو په لیکو کې ورڅخه استفاده، بېوزلي، فقر، خوارځواکي، له زده کړو محرومیت، بې سرپرستي، جنسي ځورونې، درانه کارونه او داسې نور هغه څه دي چې د میلیونونو افغان ماشومانو ژوند ګواښي. د ستونزو ته په کتو د افغانستان په ډیرو سیمو په تیره بیا په لویو ښارونو کې ماشومان درنو کارونو، سوال کولو او رنګارنګ استفادې ته مجبور شوي دي. د کابل د ښار نو په سیمه کې مې یوه مور تر سترګو شوه چې له مجبورۍ د خپلو دریو ماشومانو څخه په استفادې د سوال زولې غوړولې وي.
زما درې ماشومان دي، دو جلکه دی، یوه لګ ده. زما خپل مجبورۍ لپاره دلته راځم، مستې لپاره نه راځم.
ولې دوی راو باسې بیا؟
مجبورې ما.
ستا ماشومان هم سوال کوي؟
هو، ولې نه کوي.
اغلی فوزیه وای د خپل اولادونو په خیر خیګنه پوهیږي او لدې سره چراتلونکې ته اندیښمنه ده، مجبور ده دوی لزان سره لکوره وباسي. نو موړی وای د ماشومانو پلارې پر روانو جګړو کې قرباني شوې ده. دا ایواز فوزیانه ده چې د بشری حقوقو د ټولو کنوانسیونو خلاف ماشومان په کم کې عمر کې د سوال لپاره راوستلی او یا پرې کار کوي، بلکې د افغانستان په لویو لارو او خارونو کې ورته زرګونه نمونه شته. د افغانستان د بشری حقوقو د ماشومانو د برخې دفتر وای دا وخت 6.5 میلیونه افغان ماشومان له بیوزلۍ سره مخدی. لدې سره د دریو کلونو رئیس د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې په افغانستان کې شاوخوا 40% ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. له فقر، بېوزلۍ او نورو ستونزو راخوا د افغان ماشومانو ښوونه او روزنه بله هغه ستونزه ده چې د ماشومانو د راتلونکي په اړه یې اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د دغه هیواد شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو محرومه دي. د یاد وزارت د نشراتو رئیس کبیر حق مل ازادي راډیو ته وویل
د اوس لپاره زموږ شاوخوا 9.4 میلیونه ماشومان خوانځیو ته دي. خو متاسفانه ده لا هم د 3.5 میلیونو پورې ماشومان زموږ خوانځیو ته تګ راتګ نسي کولی یا خوانځیو ته نه ځي. علت یې یوازې دا نه ده چې موږ ورته خدمات نه دي فراهم کړي، بلکې ناامنۍ، اقتصادي ستونزې او کلتوري مشکلات په ځینو سیمو کې د دې لامل شوي دي چې زموږ ماشومان دي له ښوونځیو پاتې شي.
له دې وراخوا د افغان ماشومانو څخه د نشه یي موادو په قاچاق، د کانونو په کیندلو، بچه بازی او جنګ کې استفاده هغه موارد دي چې د تنکیو ماشومانو ژوند ګواښي. د افغانستان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي 100,000 افغان ماشومان په نشه یي توکو روږدي دي. د دې تر څنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په روان کال کې 16 داسې موارد موندلي چې په امنیتي لیکو کې د شاملو ماشومانو څخه جنسي استفاده شوې ده. د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه بیا د افغان ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو د موجودیت ادعا ناسمه بولي. د افغانستان د عدلیې وزارت بیا روان کال د سرطان په میاشت کې دا ډول موارد د جزا په کوټ کې شامل کړل او په وینا یې له دې وروسته د بچه بازی فعل ته سزا تعین شوې ده. له دې وراخوا د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمیرو له مخې 3 میلیونه افغان ماشومان په کار لګیا دي. د دغه وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی ازادي راډیو ته ویل د حکومت له ټولو هڅو سره سره دا یو لوړه شمیره ده.
زموږ نږدې 3 میلیونه ماشومان له ستونزو او ناخوالو سره مخامخ دي او مثلا 1.2 میلیونه بیا ماشومان سوي یوازې په شاخه کارونو باندې بوختي له 3 میلیونو ډاله نه. یعنی دا د یو ټیټ عمر یو ټیټ رقم نه ده. دا باید نوري هم حج ته ضرورت بس تر څو پرې ټول لاس لاس ورکړو او تر څو پرې دغه وضعیت ته باید یو مثبت بدلون ورکړو.
خو له دې ټولو سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي افغانستان د 13 کلونو راهیسې چې د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون غړیتوب یې اخیستی د ماشومانو د وضعیت یو راپور ملګرو ملتونو ته لیږلی دی. د دغو کمیسیون د ماشومانو د حقونو مسؤول نجیب الله ببرکزي ازادي راډیو ته وویل
دا کولو نه باید دوه کاله بعد افغانستان یو راپور ورکړي ملګرو ملتونو ته چې هغه راپور دوی نه ده ورکړی. بیا 15 کاله بعد د یو دورهیي بل راپور ورکړي د ماشومانو د حقونو کنوانسیون ناظر کمیټې ته، هغه هم نه ده ورکړی. په 2015 کې بیا نه دی ورکړی، په 2010 کې بیا نه دی ورکړی، یو راپور یې ورکړی دی.
افغانستان په 1994 میلادي کال کې د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون غړیتوب اخیستی چې د قوانینو له مخې د دې کنوانسیون د موادو تطبیق پرې الزامي دي، خو لیدل کېږي چې افغان حکومت د هغې لپاره ډېر څه نه دي کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم مني چې د افغان ماشومانو د وضعیت ډېر راپورونه ملګرو ملتونو ته نه دي وړاندې شوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال صبغت الله احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی چې تر شاوخوا یوې میاشتې پورې په دې اړه یوه غونډه راوبلل شي او د ماشومانو د کنوانسیون اړوند دویم او دریم راپور جوړ او رایه شي.
د وی په دې راپور کې د افغان ماشومانو رښتینی تصویر وړاندې کیږي او افغان حکومت 80% هغه سپارښتنې پوره کړي چې د کنوانسیون له مخې مکلف دی. افغان حکومت سږ کال د ماشومانو د حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو 10 ورځنی کمپاین په پام کې نیولی تر څو د ماشومانو وضعیت د ښه کېدو لپاره هر څوک لاس په کار شي. خو د ماشومانو بد وضعیت افغان کورنۍ ټولنه او افغانستان په کوم لوري بیولی شي؟ د ارواپوهنې استاد اسدالله کلیوال ازادي راډیو ته وویل د افغان ماشومانو روان وضعیت افغانستان له هغه واټنه لرې کوي چې ورته هڅې کېږي.
د ماشومانو دغه اوسنی وضعیت دا لیوه پلوه په نورو ماشومانو باندې، یعنی هغه ماشومان چې په داسې حالت کې نه دي ویني، په هغوی باندې هم له رواني پلوه ناوړه اثر کوي. نو چېرته دغه ماشومان په صحیح ډول باندې ونه روزل شي، د دوی احتیاجاتو ضرورتونو ته توجه ونه سي، ښکاره خبره ده چې په راتلونکي کې به زموږ ټولنه په هغه ډول چې موږ یې غواړو هغه حالت ته ونه رسیږي.
خو ښاغلی کلیوال ټینګار کوي چې د ماشومانو ژوند او د هغوی دیني او بشري حقونو ته پاملرنه کولی شي افغانستان ته د پرمختګ لوری ورکړي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
ژوند
آزادی
راډیو 1296 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پورې خبرونه لري. د کابل چپ نرنی ورځپاڼو تر ډیره په مالیزیا کې د آسیایي کرکټ د 19 کلونو ځوانانو د اتلولۍ لوبو کې د افغان لوبډلې په اړه تبصرې کړې دي چې اکرام الله اکرام غټ ټکی راوړوي.
د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غاڼو کې په مالیزیا کې د کرکټ په آسیایي جام سیالیو کې د افغان 19 کلنو لوبډلې د اتلولۍ په اړه لیکلي دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې په دې اړه د خپل لومړي مخ د سر په مطلب کې لیکلي، د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې د آسیا جام د یو ورځنیو سیالیو په پایلوبه کې 13 ورځ پاکستان مات کړ او اتلولي په خپل نوم کړه. په مطلب کې راغلي چې افغان لوبډلې په لوی توپیر له پاکستانه دغه لوبه وګټله. هیواد دولتي ورسپانې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي، د کرکټ کارپوهان دې سترې بریا حیران کړي دي. په مطلب کې د دغو کارپوهانو په حواله راغلی افغان 19 کلنو کرکټ لوبغاړو پاکستان ته په تاریخي ماتې ورکولو سره یو نوی پړاو رامنځته او د کرکټ نړۍ ته د نوي نسل اتلان وړاندې کړل. ورسپانه لیکي د افغانستان لپاره د آسیا جام پایلوبې ته وتل هم تاریخي بری بلل شوی دی. سرمقاله لیکونکي د افغانستان په ملي مشرانو او پانګوالو غږ کړی چې هیواد ته د دغو اتلانو په راستنېدنې سره دوی وستایي. ویسا خپلواکي ورسپانې هم په دې اړه د خپل لومړي مختصر په مطلب کې لیکلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي او ګڼ شمېر هیوادوالو د کرکټ د 19 کلنو لوبغاړو په آسیایي سیالیو کې د افغان لوبډلې اتلولي او تاریخي بریا ګڼلې او افغانستان ته یې مبارکي ورکړې ده. ویسا په خپل دغه مطلب کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د وتلي لوبغاړي محمد نبی ساحل ټویټر پاڼې ته هم سر ورخاره کړی او لیکلي چې نوموړي د مبارکۍ ترڅنګ د ځوانو لوبغاړو په تړاو لیکلي دوی به د کرکټ د هنر لا سانتیاو بې برخې وي خو دا تلولۍ ګټلو په مخ کې کوم خنډ ته نه ګوري. ویسا د 19 کلنو لوبغاړو په آسیایي جام سیالیو کې د ګډون کوونکو نورو هیوادونو په اړه لیکلي چې په دغه لوبو کې پاکستان، هند، سریلنکا، بنګلادیش، متحده عربي امارات، نیپال او کوربه مالیزیا ګډون کړی و خو د اتلولۍ کپ ترې افغانستان راوړو.
او په دې سره په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې سوې یو ځل بیا له نوریاس نوري څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د هرات چارواکي وایي د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 25 نور ټپیان شوي. د خبره د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد ازاد راډیو ته وکړه او وی ویل چې د وسلوالو طالبانو ته د ازمې خالد یوشت په نوم په هغو پوځي عملیاتو کې مرګژوبله اوښته چې په چیندن ولسوالۍ کې له لسو ورځو راهیسې روان دي. د افغانستان د حکومت له عکس العمل سره سره پرون یو ځل بیا د کونړ په سرکانو ولسوالۍ د پاکستان له خاورې راکټي بریدونه شوي. د کونړ امنیه قمندان پاسوال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل چې په سرکانو ولسوالۍ پرون 44 راکټونه لګیدلي خو د مرګژوبلې په اړه جزئیات نشته. د افغانستان لپاره د یونیسف استازي د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوې خبرې کړې اعلامیه کې ویلي دي چې په افغانستان کې دا ډېره مهمه ده چې د ماشومانو غږ واورېدل شي ځکه دوی د افغان ځوانې ټولنې یوه لویه برخه دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ونتوانېده چې له دریو ګوندونو جوړ یو ائتلاف تشکیل کړي. د زیمبابوې ولسمشر رابرټ موګابي په خپله تلویزیوني وینا کې د خپل استعفا په نه یادولو سره ګڼ چارواکي او د خپل هیواد وګړي حق حیران کړل او د اسرائیل کابینې وزیر داسې اشاره ورکړې چې اسرائیل د ایران په اړه د ګډو اندېښنو په تړاو له سعودي عربستان او نورو عربي هیوادونو سره پټ تماسونه نیولي دي.
مننه کوم نوریاس نوري. دوستانو سم د خبرونه د پای په برخه کې دوهمه برخه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دی او ریډیو ته بلنه درکوم.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. دا د بیا هم د زهرو کاروان د دیونه خبرونه تاسو ته چمتو شوی او زه عباد الله حنانزی د خپل نور همکارانو سره تاسو پوچو پړکیو. د دیونه په خبرونه کې د یوې سروې راپور لرو چې خی په افغانستان کې په روان کال کې د کوکنارو کښت 3 او د تریاکو کچه 10% ډیره شوې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسې پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاز ترنک یې وړاندې کوي.
د هلمند پولیسو د 1 کیلوګرام نشئی موادو د کاچاک په تور 15 کسان نیولی دي. د هلمند د والی ویان عمر ځواک د پنځمې پورز ازادي راډیو ته وویل د نشئی موادو سره د مبارزو پولیسو 1 کیلوګرام نشئی مواد چې 4.95 کیلوګرام خاشخاش، 240 کیلوګرام تریاک او 9 کیلوګرام هیروئین شامل دي د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې نیولی دي. پولیسو په دې تړاو 15 کسان له دوو کلاشنکوپونو سره هم نیولی دي. د لوګر ولایت د ملي امنیت کارکونکو غزنی ولایت ته د 400 کیلوګرام نشئی موادو د کاچاک مخه نیولې ده. د لوګر د والی وایان سلیم صالح د پنځمې پورز ازادي راډیو ته وویل کاچاکونکو غوښتل چې 400 کیلوګرام چرس د لوګر څخه غزنی ته کاچاک کړي چې په موټرسایکل کې د زایک پر ځای کولو پر مهال امنیتي کارکونکو په پولي عالم کې ونیول.
ملي امنیت سربازان لخوا
مارکل د چوڑی سیمه کې 300 کیلو ګرام اختر د وختل د خروار او ترخ ولسوالۍ د لارې غزنی ولایت انتقال کی په ونیول شو.
د یادونې وړ ده چې تیره میاشت هم ملي ځواکونو 1200 کیلوګرامه چرس چې پر اوښانو بار وو په دې سیمه کې نیولي ول. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کندوز پولیسو په دریو بیلابیلو عملیاتو کې درې کسان په مرکز او ولسوالیو کې د الکولي مشروباتو او نشه یي موادو د خرڅلا په تور نیولي دي. د کندوز ولایت د امنیه قمندانۍ ویان انعام الدین رحماني د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د امام صاحب ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې اویا بوتله الکولي مشروبات چې له هیواد څخه بهر دي ولسوالۍ ته راوړل شوي ول او په تور یو تن هم نیولی دی. په یوه بله پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې د کشف امریت کارکوونکو له یو دوکان څخه 15 کیلوګرامه تاریاک او یو شپېته نشه یي ګولۍ هم نیولې دي.
د کندوز د امنی قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې امریت بیلابیل ډولونه نشه یي مواد او الکولي مشروبات د دې ولایت له مختلفو سیمو څخه نیولې او د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور څلور کسان هم نیولې دي.
تیره اونۍ هم د کندوز پولیسو په لسکونو کیلوګرام نشه یي مواد نیولې چې قاچاقونکو غوښتل هغه له تخار څخه کابل ته انتقال کړي.
محمد ایاس ترنک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوورولې. د نن په خبرونه کې مو ستاسو لپاره دا مطلب چمتو کړی. یو څېړنه ښیي چې په روان کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 3% او د محصولاتو یعنی تریاکو کچه 80% ډیره شوې ده. د افغانستان د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې د حج او اوقافو وزارت د 15 کلن ملي پلان له مخې خپل مسؤلیت په سمه توګه نه دی ادا کړی. د خبرونې په پای کې تاسو ته مو یوه ډرامه چمتو کړې. او اوس هم د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت او یو این او ډی سي د ګډې سروې راپور ښیي چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو په کښت کې 3.6% او د تریاکو په تولید کې 80% زیاتوالی راغلی دی. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبې پر ورځ د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال ناامني، بېوزلي او د مرستو او بدیل معیشت پروګرامونو کموالی هغه مهم کورني لاملونه یاد کړل چې د مخدره موادو له زیاتوالي سره یې مرسته کړې ده. هاخوا په کابل کې د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یو این او ډی سي رئیس مارک کولن د کوکنارو د کښت او تولید ډیروالی د اندېښنې وړ بولي او وایي چې باید له مخدره موادو سره د مبارزې افغان پولیس او د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز د دې ستونزو د حل لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي. نور جزئیات له حدیث پردیس څخه اورو.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي سږ کال د دې هیواد په 328,000 هکټاره ځمکه کې کوکنار کرل شوی چې د تیر کال په پرتله 3% ډیر والی ښیي. د یاد وزارت د پالیسۍ مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د کوکنارو د کښت ترڅنګ د تریاکو تولید هم 9000 میټریک ټنو ته پورته شوی چې د تیر کال په پرتله 80% زیاتوالی ښیي.
د دې سروې پر بنسټ په افغانستان کې په 3,28,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی چې له بده مرغه د 2014 میلادي کال په پرتله 3.6% ډیروالی ښیي. دا راپور ښیي چې 99% دا کوکنار د افغانستان په جنوبي، شمالي او ختیځ زون کې کرل شوی چې لوړ امنیتي ګواښونه لري.
تیر کال د افغانستان د 14 ولایتونو د کوکنارو لکخت څخه پاک شوی و خو د سږ کال سروې ښیي چې د کوکنارو څخه د پاک ولایتونو شمیر 10 تر ټیټ شوی. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د سروې د راپور د نشه یي موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یو این او ډی سی په مرسته چمتو شوی. د چارواکو په باور په دې سروې کې راغلي شمیرې واقعي بولي او زیاتوي چې په افغانستان کې د کوکنارو د موجوده وضعیت رښتینی تصویر ښیي. د دې وزارت مرستیال جاوید احمد قایم وویل چې د
مخدره موادو ستونزه اوس په یو نړیواله موضوع بدله شوې او باید نړیواله ټولنه د لمنځوړلو لپاره له افغانستان سره مرسته وکړي. د وی نامنی د وسلوالو مخالفینو سره د مافیایي ډلو یو لاس کېدل د مالی او تخنیکي سرچینو کموالی د مشروع زراعتي توکو د خرڅلاو لپاره د لازمو زمینو نشټوالی او مخدره موادو لوړ نرخ په نړیوالو بازارونو کې د مخدره موادو لپاره ډیره غوښتنه او د ګاونډیو هیوادونو خلاصې ترانزیټي لارې هم مهم کورنی او بهرني لاملونه دي چې په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزه ډیره کړي. په ورته وخت کې د مخدره موادو جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو دفتر یا یو ان او ډی سی وایي چې د مخدره موادو څخه ترلاسه کیدونکې پیسې بزګرانو ته نه رسیږي بلکې له هیواده بهر او دننه د قاچاق کوونکو جیبونو ته ځي. په افغانستان کې دغه دفتر مشر مارک کولن خبري غونډې ته وویل چې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې باید د افغانستان عدلي او قضایي مرکز او ملي پولیس د مخدره موادو پر وړاندې روانه مبارزه نور هم جدي کړي.
Attention has to be paid to the core of the drug
دی برخی ته ډیره پاملرنه پکار ده چې د نشئی موادو قاچاق کم شي. افغان حکومت باید د خپلو ادارو په تیر بیا د لوی څارنوالۍ عدلي او قضایي مرکز ظرفیتونه لوړ کړي او دا ادارې باید خپل اجرات ګړندي کړي. دا اړتیا لیدل کیږي چې ملي اقتصاد ته د غیر قانوني پیسو د ورتلو مخه ونیول شي. د مخدرو موادو لاري ډیرې ترلاسه شوی پیسې افغانستان ته نه بلکې په بهر کې د نړۍ بانکونو ته ځي.
اخوا بیا د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې موینیت پر روان کال کې د خپلو لاسته راوړنو خبره کوي. د دې ادارې موین عبدالخلیل بختیار دې ګډې خبري غونډې ته وویل چې دوی د روان کال له پیله بیا تر اوسه پورې 2343 عملیات کړي او نږدې 3000 قاچاق کوونکي نیولي چې یو شمېر لوی قاچاق کوونکي هم پکې شامل دي. خو د افغانستان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي تر څو چې د سیمې هیوادونو او نړیواله ټولنه په دې برخه کې له دوی سره لازمه همکاري ونه کړي، افغان حکومت په یوازې سر نشي کولای له نشه یي موادو سره مؤثره مبارزه وکړي.
حدیث پردیس و چې د کوکنارو د نوي سروې په اړه یې تاسو ته راپور وړاندې کړ. په دې اړه زموږ همکار محمد یاسترنک په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت پخوانی موین ډاکټر محمد ظفر سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې له دومره ډېرو لګښتونو او څو نړیوالو ملي او نادولتي ټولنو د مبارزې سره سره بیا هم د کوکنارو په کښت کې ولې ډېروالی راغلی دی؟
کومکونه چې د افغانستان د حکومت سره کېږي یا په دې ساحه کې د مبارزدارې مواد مخدر په ساحه کې هغه لګښتونه چې کېږي د هغې په نسبت چې تریاکي تولیدوي مافیا ته او خارجي مداخلو ته ډېر زیات تفاوت لري. زموږ ریسورس ډېر کم دی نسبت هغه ته چې مافیا یې هغه کوي. او دویم سره دا ده چې جنګ کله د مواد مخدر زېږنده ده د یو د بل سره رابطه لري. په یوازې صورت د ترورزم سره جنګ یا په یوازې صورت د مواد مخدر سره جنګ دا زماره نظر ډېر مشکلی چې کامیاب شي. او دویمه مسله دا ده چې په دې لس پنځلس کلونو کې هغه ستراتیژیګانې یا پالیسیانې یا ارګانونه چې کار کوي هغه وښودله چې په اوسني حالت کې د اوسني مشکل سره جوابدي نه دي.
کله چې مخدره مواد او جنگ سره تړلی وي دا مخدره مواد له تروریزم څخه بیل نه دي، نو بیا ولې د مخدره موادو پر ضد له تروریزم سره په ګډه مبارزه نه کیږي؟
اوس هم هغه ثابته شوه چې په یوازې توګه د موادو مخدر معاینت وزارت داخله کې په دې قادر ده. هغه ډېر محدود خلک دي، ډېر کم خلک دي، په مقابل کې ډېر غټ قوت ته ډېره غټه دنیا د هغې په شا ولاړه ده، په هغې کې د خلکو ګټې دي. نو د دې لپاره په قوت سره د دې سره مبارزه کول ضرور دي. ټول قوتونه دي، هغه د وزارت دفاع دي، وزارت داخلي دي، یا د بین المللي ټولنې دي، دا ټول هر ځای کې چې د تروریزم سره مبارزه کوي هلته تریاکو سره یو ځای وکړي.
د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې ته څه وړاندیز لري؟ څه باید دوی وکړي تر څو پورې دغه مبارزه نور هم ګړندۍ شي؟
رښتیا هم بین المللي ټولنه غواړي چې دا مواد منځ یوسي، نو د حکومت سره دې لږ جدي کومک وکړي او په یو ځای دې په ګډه مبارزه کې شرکت وکړي. او په زمن کې بین المللي قوتونه هم چې د تروریزم سره د جنگ لپاره راغلي دي، هغوی هم په شکل د یو شکل سره د افغانستان د حکومت ادارو سره کار وکړي تر څو هلته یې په زور له منځه یوسي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د افغانستان د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې د حج او اوقاف وزارت د 15 کلن ملي پلان له مخې خپل مسؤلیت په سمه توګه نه دی ادا کړی. د نشي موادو سره د مبارزې د 15 کلن ملي پلان لمخې د حج او اوقاف وزارت مسولیت لري چې د نشي موادو په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. په داسې حال کې چې ځینې ملا امامان او عام خلک هم وایي چې په دې برخه کې لږ کار شوی، خو د حج او اوقاف وزارت چارواکي بیا دا تورونه نه مني. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک راپور چمتو کړی چې مسعود نیازی وړاندې کوي.
الله اکبر.
د مخدره موادو کشت، پروسس، تولید، تجارت ټول حرام دی.
د جماعتونو او تکی خانو له منبرونو څخه د نشي موادو پر خلاف غږ پورته کول او د هغې د زیانونو په اړه خلک پوهول هغه مهم مسؤلیتونه دي چې په 15 کلن ملي پلان کې د حج او اوقاف وزارت ته سپارل شوي دي. دا چې دې وزارت په دې برخه کې کار کړی او آیا په جماعتونو کې ملا امامان په دې اړه څه وایي، دا مو له هغو خلکو پوښتلی چې د جمعې د لمانځه لپاره بېلابېلو جماعتونو ته ځي.
در رحیم رحمی ما د کارتنا و سیدون که ز اکثر د جمعه منزه د پاره د سید المرسلین جماعت ته زما په دې یو کار کې ما د هیڅ یو عالم نه د خبره وانه وردا چې مواد مخدر، افیون، تاریاک، شیشه، نور شنه د حرام دي، د دین واقص دغه دي.
مون محمد خالد ده ز سید د خپل کری جماعت تلیم د دمر وخت کې سمو امنس کړی د نشي تو کو پکړو امامان اس نه دی ویلو نه مورد لیدې. په دې کې د دولت مسولیت هم د خصوصا د جوقف وزارت هم
زه نجیب الله يم د وردګو د جامع جماعت زبنګ مولا صاحب د شراب مبارک خبرې کوي اکثر وخت سره دي چې د شراب څخه نور هم خطرناک مواد شته لکه هیروین پودر چار ست باید دغه په اړه هم خبرې وکړي.
اوس پښتنه دا ده چې د حج او اوقاف وزارت په کال کې څو ځله د خپلو رسمي جماعتونو ملا امامانو ته د نشي موادو په اړه د خطبې موضوع ورکوي. آیا ملا امامانو په دې برخه کې خپل دینی مسؤلیت پوره ادا کړی دی؟ په دې اړه د قبا جامع جماعت خطیب مفتي محمد بلال وایي چې د حج او اوقاف وزارت د ته په کال کې د خطبې لپاره یوازې یوه موضوع ورکوي.
کال کې یو ځلې چې کله د دنیا کې د مخدره موادو ورځوي دا غي ورځ نه لکه سوړندې دی یو خطبه را لیږي. د افغانستان غوندې مملکت د پاره چې د 3 میلیون نه اضافه مونږ په نشروک د خلک لرو دا خطبه ډیره کمه ده. د وزارت د خوانه په کال کې یو ځلې خطبه را لیږل او یو ځلې په نشي موادو باندې خبره کول نو دې موضوع ته د جدیت په نظر کتل نه دي.
د شیخ عبدالقادر جیلانی جامع جماعت ملا امام قاری نورالدین د حج او اوقاف وزارت لخوا د چاپ شویو کتابونو او عالمانو ته د ورکړل شوی ورکشاپونو په اړه بی خبري خي.
تقریبا 9 لس کال کې زدي منطقه کې امامت کوم. په دې 9 کال کې په یو پروګرام کې ما د مواد مخدره په حق له رجم شي علما نو په هغه کې ما اشتراک وکوم. د مواد مخدره په حق له خبرې کېدی جمعې د خطبین علاوه نه کم رساله یا کم کتاب کم فتوا له اوس پر د حج اوقاف له طرف نه مونږ ته نه راغلی چې مونږ د هغه کتاب نه خلق ته د موضوعات و ایرایه کو چې دغه دغه نقصانات لري.
د حج او اوقاف وزارت مسولیت ترلود چې د جماعتونو د خطبو د نصاب کتاب څو کاله مخکې لا چاپ کړی وای، خو دا کار تر اوسه پورې هم نه دی شوی. د دې وزارت په وینا دا کتاب چاپ ته چمتو شوی، خو په دې کتاب کې له 3 موضوعاتو څخه یوازې یوه موضوع نشي موادو ته ځانګړې شوې ده. د دې وزارت میاشتنۍ مجلې پیام حق په 1993 کال کې د نشي موادو په اړه ولیکنه هم نه ده خپره شوې، خو د دې مجلې په 1995 کال کې یوازې 2 لیکنې خپرې شوې دي. دا وزارت ځانګړی ویبپاڼه هم لري چې په 1995 کال کې یوازې یوه لیکنه خپره کړې او په روان لمریز کال کې د ملي یووالي ونۍ په اړه د 4 ناستو راپورونه او یوه وړه لیکنه خپره کړې ده. په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت هم ګیله کوي او وایي چې د حج او اوقاف وزارت خپل مسؤلیت پوره نه دی ادا کړی. د دې وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ معین جاوید احمد قائم وایي
د اسلامي لحاظ نظر ورکول او فتوا ورکول او مولوی صاحبان راټولول او جماعتونو کې تبلیغ کول دغه د وزارت حج او اوقاف مشخص دند دی. زموږ توقع دی چې کم له کمه په میاشت کې دې یو جمع خوځ کړه. موضوع ډیره غټه ده، بل خصوص د احتیاط موضوع په افغانستان کې په ځوانانو کې په دې باندې باید خبري وشي. دغه مو تر اوسه پورې نه دلیدلې، کتاب مو تر اوسه نه دلیدلې خاص کتاب چاپ شوی. نو دغه لحاظ وایي چې هغه مرز زموږ توقع ته کې تر اوسه پورې دغه توقع مطابق یا دغه تګلارې مطابق څومره ستراتیژیک توقع ته کې لا تر اوسه
د نشي موادو په برخه کې په بیلابیلو بڼو د تبلیغاتو په اړه مې د حج او اوقاف وزارت د اسلامي څېړو د مرکز له رئیس سره خبرې وکړې، خو هغه له معلومات ورکولو څخه ډډه وکړه. وروسته مو د دې وزارت د جماعتونو د رئیس مولوي فضل کریم سراجي سره خبرې وکړې. هغه وویل چې دوی خپل مسؤلیتونه په بشپړ ډول ادا کړي دي.
ما سال دو بار سه بار طبق نیاز
مخ په کال کې دوه درې ځله خطبه ترتیب وو او ملا امامانو ته یې لیږو. علما نه یوازې د جمعې په لمنځونو کې بلکې په ځینو ناستو کې هم خپل مسولیت ادا کړی دی. مخ په ناحیو او ولسوالیو کې شوراګانې لرو، ټول په دې اړه غونډې لري. علما تر بل هر چا دا مسولیت درکوي او د نشو پر خلاف مبارزه کوي.
افغانستان یو اسلامي هیواد دی او خلک یې د دینی عالمانو خبرو ته ډېر ارزښت ورکوي. عام خلک په دې باور دي چې عالمان په د جماعتونو او نورو دینی مرکزونو لري د نشي موادو د کښت، استعمال، تولید او قاچاق پر خلاف یو پیوړی غږ پورته کړي، نو ډیر ژر بل افغانستان څخه د نشي موادو لمنه ورټول شي. خو تر دې مهاله دا غږ ډیر کمزوري اوریدل کیږي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
اوس هم خاطرې ته ور ورسید. د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ دیرش کلن پرویز خپل ترور زوی په پوډورو روږدي کړی دی. د تیر نشې مخکې پر یوې نجلۍ مین و. نجلۍ اوس هم د دې په تمه ناسته ده چې دی به نشه پرېږدي او دا به واده ورسره وکړي. دا چې نوره کیسه څه ده، دا به پخپله د پرویز له خولې واورو.
نوم پرویز دی، د لغمان د قرغیو ولسوالۍ اوسېدونکی. ترور ته مې وهغې شیشه وهله، هغې سره مې شیشه شروع کړه. اول بیا یو بل ترځم، هغې راباندې سګرټ کې پوډر وویل. نو بس بال هغې ورو ورو دی نشې ته را روږدي شو. یو څو ورځې مې ورڅنګه ورغلم، بیا ما ته کړې چې کوژده درته ما وکړه، واده به ځان ته اوس پخپله وکړي. چین راوړولې پیبا اوس ورشه دلته پخپله واله راوړ. لاول کې دا زه نه پوهېدم چې دا دونه بد شی به وي چې دونه بد به مونږ مخته کړي، چې د خلکو خیله خنده او د جامع خیله خنده تودلې مې چې اوسکل دی سره. بیا چې مې نه اسکل وجود به مې درد کوو ورپسې په یو جرې باندې پوهېږم. مسغه نه را کوله، د ډېر جګر خونې نه په چل سره واوړېدم. اوس هم را یادېږي چې ورکره لاړ شم، اوسه پورې ناسته ده راته. په دې د متحده ایالات کې ما ته وویل چې نشه نه خوشې کې، زه به بل چا سره واده کوم. وې خدای به مې بیا وطن ته راولي نګاره، یا کل زه به سبا راځم، یا په بلتانه کې د سوځېږم بې انګاره، لور راځم او بیا راځم. شپاړس کاله ما چرس ویل او چې له کومه ورځې نه دی مواد مخدرو ته روږدي شو. ټوله جامع راباندې خبره چې معتاد دی، چا د سړي په نظر نه کتل موږ ته. تقریبا یوولس نیم کاله کېږي چې په پوډرو پسې راوړېدلی وم. په چا به مې کار و غرض نه ساتو، تنهایي به مې ځان ته غوروله. خویندې مې واده شو درې رانه، ولاکه نه په واده کې وم، نه د یو په کوژده کې وم، هېڅ شکې هم نه وم. کور او زندګي هر څه رانه پاتې کړه. څوک به رانه خبر نه و چې دا چېرته دی. ژوند به مې کوه د اکثره وخت پاکستان ته وتلم. د شپې د خوانه به سری وانی کول، هلته به سری ساتو. د ورځې به چشو به سار کې به مې نشو کړه، ځان به موج اوده به شو، مازدیګر به راجیګ شو. یو ورځ کور کې وم، په دې ورځ نه مواد را سر نه پیسې وې. بس کور کې مې چای ته چی ونه ویلم، داسې غلی ووتم چې خار پله ولاړم. دلته مې دوه کسانو سره جنګ وکړو، هغوی مې 500 روپۍ په زوره واخیستې. نیم ساعت بعد بیا داسې افسوس راته ودرېد، کور یې د هلکانو وویل تا ته یې پیسې واخیستې. یو ورځ داسې روان وم، خار کې پیسې را سره نه وې. یو ځای کې مې یو جوړ بوټان پټ کړم، ونیولم. بس وارو گزارې وکړو راباندې، دوه درې وارې ووهلم. او بل ورته کړې وای دا پوډرې د محتاط د خوشې کسېږي چې ما بس وړي. ما ته یو افسوس شاندې ودرېدو. ما له چې هر څه وې خوشې دا د محتاط او د پوډرې نوم در پورې وې ډېر وخت. دغه څو ورځې مخکې کور کې را سره جنګ وکړو، مور مې جامې راته ورته ولې وې. زه وایم چې کوم خواځې لاړ.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، ورو ورو د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره مو یوه په زړه پورې ډرامه چمتو کړې ده. کیسه داسې ده چې یو شمیر افغانان د خواري او مزدورۍ لپاره یو ګوندی هیواد ته تللي او هلته د خښتو په یو بټۍ کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه خواره ښه گزاره ورسره کوي. خو یو کال وروسته افغان کاریګر پوهیږي چې ټول موتاد شوي دي. دا چې دوی څنګه او چا په نشي مواد اخته کړل، دا به په یو ډراما کې واورو.
ارباب صاحب دی بے ځای مصرف او میلو ته څه ضرورت دی؟ هغه مزدوری بس ده، نور پسې مه ګرځه.
یار رضا جانا، لکه چې پر ما دې ډیر ساده سړی خیال کړی دی.
نه ارباب صاحب، مطلب مې دا نه و. ما غوښتل پوه شم چې ته په یو میاشت کې خامخا کارګرانو ته پسونه ور حلالوې، کبابونه او ډول ډول خواړه ورته راوړې. دا خو پردي خلک دي، موږ ولې خپلې پیسې په دوی ناقه ولګوو؟
دا مصرف شوی خپله د دوی پیسې دي. دا زه او ته هم نن شپه د دوی میلمانه یو.
څه شی د دوی میلمانه یو؟ زه خو هېڅ پوه نه شوم. والا
دا میله زما د نقشې یوه برخه ده. کله چې زما نقشه کامیابه شوه بیا درته وایم. اوس دې خپلې مزې کوه. هغه متل دې نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې؟
رضا، او رضا!
بلی ارباب صاحب!
دا چه خبره ده؟ ولی دا کارگاه د دفتر مخی ته راټول شوی؟ ولی غالمغال جوړ کړی؟
ارباب صاحب، وای موږ نور کار نه کوو.
ولی؟
نه پوهیږم ارباب صاحب.
ورغږ که چې یو نماینده مو راواستوئ چې خبرې ورسره وکړم.
سمه ده ارباب صاحب، ورغږ به کوم. دادی کارګرانو، ارباب صاحب وای چې یو نماینده مو راواستوئ، زه خبرې ورسره کوم.
سمه ده، بلال اکا زموږ نماینده دی. بلال اکا ورشه.
بلال، راځه راځه راشه دلته کینه. ښه خبره ده، نن مو ولې کار نه دی پیل کړی؟
ارباب صاحب، ټول کارګران وایي چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پرېښی او دلته په مزدورۍ پسې راورک یو. خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه ده راکړې.
ښه ښه، دا خبره ده. افغانان هم اوس دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو.
ارباب صاحب، مجبور دي. ټول بې وزنه خلک دي، کورونه او واړه واړه بچی لري، ډوډۍ غواړي.
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ؟
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو.
نو چې داسې ته ورځئ ولاړ شئ، دا مردار مخونه مو ورک کړئ. اوسه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم.
ارباب صاحب، دا دې څه وکړل؟ که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو. کیدی شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو.
یار رضا جانه، ډېر ساده یې. هېڅ چیرې هم نه شي تلای. نن به لاړ شي خو سبا به بیرته راشي. زاری به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکړه.
نو بیرته به ولې راځي ارباب صاحب؟ د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي.
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي. که بل ځای ولاړم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري.
دوی ولې دا توان نه لري؟
زما سره نقشه سته، بیا به یې ووینې.
څنګه نقشه؟
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده، خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بیرته راځي. دا دی، ته به یې ووینې. ما ته ارباب غلام علي وایي.
اوهو، تا کارګران څنګه بیرته راغلی دي؟ دوی خو پرون ولاړل، ویل ستاسې سره کار نه کوو.
ما خو درته ویل چې بیرته راځي. ته ودرې چې دوی نماینده بلال راغی، وګوري چې هغه څه وایي.
السلام علیکم ارباب صاحب.
وعلیکم سلام بلاله، څه خبره ده؟ ولې بیرته راغلی؟ تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو.
ارباب صاحب، قربان دې شم، توبه مو ګڼې توبه. بیا داسې کار نه کوو، تر خپل پورم تیر یو. بس یوازې ډوډۍ او نشه یي مواد راکوه او بس موږ ټول نه ته کار کوو.
بس
سما دا ورځي کار مو شروع کړي
نه نه لړ مار باب صاحب
ورځي ورځي
ار باب صاحب دوی ته خو په نور ځایونو کوم کارونه پیدا کیږي دوی څنګه بیرته راغلل او دا د نشي موادو خبره څنګه یاد کړه
ما نو درته ویلی چې زه نقشه لرم هغه نقشه اوس کامیاب شوه
څنګه نقشه
ما چې بدوی ته میلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشي مواد ورګډول ځینې نشي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخوری نو ستړیا مو وزي او ډیر کار کولای شي
څه شی نشي مواد دې ورکول
او په دې ډول مې ټول نشایان کړل وروسته مې نشي مواد هم خپل ورته پیدا کول
ها ها عجیبه دا والا
اوس دوی له نشي موادو پرته ژوند نشي کولای او نشي مواد هم خپل نشي پیدا کولای نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي از ما مریان بوي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې ونې د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پورې مو په لاس پرم خدای مو ملشه
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000 دواو څلور درې شپږیاو او یا هم 00 څلور سو وشل دوا یاو دوا څلور یاو پنځه